درنو دوستانو ستړي مشي وخت په مازیګر په افغانستان کې د مازیګر شپږ بچی شوې په دې نیم ساته خبرې مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 شکایتونه وررسېدلي او نن د دې شکایتونو کټګوري کول او څېړنه پیل شوې ده. د مودادې خبرونې د سر موضوع ده. په فراکي د سولې د ولسي حرکت څو تنه تختول شوي غړي هم خوشي شوي په هغې به هم رپورټ ولرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته سلطان محمد سرورې دراوړئ.
ریپورټونه وایي په بلخ او بادغیس ولایتونو کې دولتي عسکرو او طالب جنگیالو ته مرګ ژوبله وکړه. طالبانو د سولې د ولسي حرکت کسان خوشی کړل. جمهور رئیس اشرف غنی په بدخشان کې یو شمیر ټولګټې پروژې پرانیستې. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او ایران روسیه او چین سبا د عمان په خلیج کې ګډ پوځي تطبیقات کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په کشنده ولسوالۍ کې تر غرمې مخکې هوایی برید کې د طالبانو د دوو مهمو غړو په شمول 13 طالب جنګیالي وژل شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه د طالبانو دا دوه غړي د قاري احمد مشهور په ایوبي او ملا معاذ په نوم معرفي کوي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. له دغه برید څو ساعته مخکې په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه شپږ عسکر ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه ونخیست خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا شوی دی. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې بلې اعلامیې کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نمونه هم اخیستل شوي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو لخوا د دغه رپورټ تایید ګران دی. طالبانو د سولې د ولسي حرکت وویشت غړي چې وړمه ورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشې کړل. د حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تر تحقیقاتو وروسته خوشي شوي دي.
یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې ځینې سوالونه هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بیرته اجازه ورکړې ده.
نور تفصیلات ندی ترلاسه شوی او طالبانو هم ندی ویلی چې دغه کسان ولې نیولی وو. دا څلرم ځل دی چې طالبان د ولسی حرکت غړي نیسي. د سولې ولسی حرکت شپږ ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټي پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی هم ملګری دی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې یې څلور غرنۍ وحشي وزې ښکار کړي دي. د پروان ولایت ویاندې وحیدې شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دغو ښکاریانو په لټه کې دي. پروان کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو له خبرو ډډه کړې. د ترکیه جمهور رئیس نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکي جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل ګوند غونډې ته وویل
شو انده ده سوریولر
اوس دوی لومنګ غواړي او په خوای هم غوښتي وو چې آیا تاسو لیبیا ته عسکر را لیږئ. د مونږ سیاسي ګوندونه هم په دې اکله خبرې کوي چې د مونږ ځواب څه دی. مونږ هغه ځای ته ځو چې ور بدل شوي اوسو او مونږ چیرته چې بدل شوي نه یو نه ځو. د ترکیې ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونۍ لیدنې په مهال په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. د ترابلوس حکومت د لیبیا د یو پخواني جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. ترکیه او قطر د لیبیا د ملي وحدت د حکومت او مصر، عربي امارات او روسیه د جنرال هفتر ملاتړ کوي. ایران، روسیه او چین سبا د عمان په خلیج کې ګډ پوځي تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته له دې چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتمی توافق ووته، په خلیج سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات درې ورځې ادامه کوي او د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی وایي چې له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو یو مشر الکسی ناوالنی بیان ویل شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یو مؤسسه لري او ویاند یې نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تالاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زور دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. خپله ناوالنی دفتر ته د پولیسو د ننوتلو صحنه په ژوندۍ بڼه پر ټویټر خپره کړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل غندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 ثبت شو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونو پروسه نن په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. دا د کمیسون رئیسه زهرا بیان شینواری
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200
آن مربوطه. دا اغلی شینوار سرګندونه با په یو ریپورت کې در سره شریک کو. دا بم واوري چې د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو د دوی وو بشغلی چې په فراه ولایت کې موټر وخته کړی وو نن بیرته خوشی کړی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې اړین اقدامات ندي کړي قانوني چلند پیل شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په کابل کې د 5 سیاسي ګوندونو له هغه غونډې مو هم خبرو چې ویلې دي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون باید په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن 14,500 ثبت شو شکایتونو د کټګوري کول او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسون رئیس زهرا بیان شینواری د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې وویل د دې ثبت شو شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب وساتي. خاطر پردي سي په اړه له نورو جزئیاتو سره
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسون رئیس د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې وویل د غشمیر شکایتونه تر ډیر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو لوري ثبت شوې دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط ټیم
دوی د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000، د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400، دولساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایتو خپلواک کمیسون سره ثبت شوې دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده است.
اغل شنواری وایي د ثبت شوو شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسنادو سره ثبت شوی نه وي د ارزونې لپاره حذف کیږي او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوی وي د قانون او طرز عملونو په چوکاټ کې به ورته رسیده نه وشي. لدی وروسته ثبت شوو شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسونونو کې څېړل کیږي او پیل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړه څوک دی وکولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون به 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپل ورستي پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د وی خبري ناست په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بی پرېتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعې حزب مشر سید جواد حسینی
ما از کمشنرای
موږ د دواړو کمیسیونونو لغړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تامین کړي.
انتخاباتي را
تأمین نماید.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شنواری ډاډ ورکوي چې د قانون پر وړاندې به ټول شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوال ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅیړي او کڅنګ د هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو تاسو واوریدل چې د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي 14,500 شکایتونه ورته رسیدلي او نن یې د ارزونې او کټګوري کولو پروسه پیل شوې. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر خبرداري ورکړې چې د ملي والی په وړاندې توتیا روانه ده، خو نور به له درغلیو څخه جوړ حکومت رامنځته نه شي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د 5 سیاسي ګوندونو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د خلکو له یوې رایې نه به هم دفاع وکړي. په ورته وخت کې کریم خلیلي او ګلبدین حکمتیار د شکایتونو د اوریدو له کمیسون نه وغوښتل چې د خلکو د رایو درناوی وکړي او شکایتونه په بې طرفه توګه وارسي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د دیموکراسۍ دفن او یا هم د خلکو رایې ته درناوی، هغه دوه موضوعات دي چې د افغانستان 15 سیاسي ګوندونه د ثبات او همپالنې له ټاکنیزې ډلې سره یو ځای د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کوي چې له دې نه یو ومني. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله په دې اړه په جوړې شوې ناسته کې وویل نور به د درغلیو پر بنسټ جوړ شوی حکومت ونه مني.
د درغلیو پر ضد د حرکت یوه پراخه کړۍ جوړه شوې. دا کړۍ چې له لویو سیاسي ګوندونو جوړه ده، د درغلیو له لارې جوړ حکومت ته اجازه نه ورکوو. په غوڅه توګه ډاډ ورکوم چې د خلکو له رایو به ساتنه وکړم، ټولنیز عدالت به تامین شي. زموږ او ستاسې د ملي یووالي د ټینګښت او خلکو پر وړاندې توطیه روانه ده، موږ ورته متوجه یو. له یو داسې ټیم سره مخامخ یو چې دوه صفته لري، دروغ یې د کار اساس دی او بله درغلي.
دا ناسته د پنجشنبې په ورځ د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي، د افغانستان د خلکو اسلامي حرکت، وحدت اسلامي او د جنبش ملي ګوندونو لخوا جوړه شوې وه. دا ګوندونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون نه غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر لاره چې د دوی په خبره په درغلیو یوه انتخاباتي ډله بریالی اعلان کړه لاړ نه شي. د حرکت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلی وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو ارزونې ته پتمه دي او اجازه به ورنکړي چې دا کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په لاره لاړ شي.
دلته ټول ګوندونه هم غږېدي د درغلیو پر وړاندې ودرېږو، مبارزه کوو، اجازه نه ورکوو چې درغلي راباندې حکومت وکړي. په هیواد کې باید ناهیلیو ته لار ورنه کړو. تاسو باید د مایوسۍ احساس ونه کړئ، هغوی باید د شرم احساس وکړي چې 1,000,000 رایې باطلې شوې دي.
سربیره پر دې، په دې ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل هغه حکومت مني چې د خلکو رایې ته د درناوي په اساس جوړ شوی وي، نه د درغلیو له لارې. خو بلخوا د افغانستان د ژغورنې لپاره د سیاسي ګوندونو ائتلاف په یوې بله ناسته کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړوونکي ډلې نه د ملاتړ په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی وکړ او له یاد کمیسیون نه یې وغوښتل چې عدالت تامین کړي. د دغه ائتلاف رئیس شاه محمود پوپل وویل
په څلور دېرش ولایتونو کښې 80% رایې زموږ زیاتې وې زموږ د څېړنو په اساس باندې، اما بدبختانه په دې هکله باندې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو توجه نه ده کړې. د کمیسیون نه غواړم چې نهایي پایله کې عدالت باید تأمین کړي.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ټول کارونه به له قانون او کړنلارو سره سم پر مخ بوزي او د هیڅ لوري تر اغېز لاندې به را نه شي. دې کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د شکایتونو تصنیف بندي او ارزونه په ولایتونو کې پیل کړه.
د جدي شپږمه
د ګوزي روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېښتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدې په شپږمه واورئ، وګورئ او ویلولئ. FM 100.5 او ازادي راډیو ټکی کام.
د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی هغه وویشتنه نن خوشې کړي چې څو ورځې وړاندې په فراه ولایت کې له موټرو سره بیولي وو. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی خیبر، عصمت ساروان ته د مرکې په پیل کې وویل
د سولې ولسی حرکت وویشت غړي چې د فراه بالا بلوک کې د طالبانو لوري بېولسي وو. نن شاوخوا درې بجې راخوشې سوله، اوس فراه لوري روان دي چې د فراه مرکز کې به د فراه په کلو کې په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان.
د فراه د والی مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینږیری طالبانو ته استولی دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینږیرو د منځګړتوب په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پریږدي؟
د سپینږیرو منځګړتوب خو په منځ کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره هم طالب سره هم دنیا سره کوي چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کې که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه وو، هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بېرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسې د حرکت غړي نیولې دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوي چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله شته په ځینو سیمو کې سلغي برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه د خلکو په ډوډۍ د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې دلې او وروسته معلومه شوه چې د افغانستان خپلې ډلې نه افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسی حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونازمایو او نور باید سره ونتلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونکړو. سره
دوستانو اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر و چې ویل طالبانو د دوی وویشتنه چې څو ورځې وړاندې په فراه کې نیولی وو نن بیرته خوشی کړي. تاسو مقابل ازادي راډیو نه اوري.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح ورستوي څرګندونه ته چې د دې کمیسیون یو کمشنری د یو ټیم په پلویتوب تورن کړي وای که اسناد لري اړوندې دارو ته دی وسپاري. خغلی صالح تیر ورس په یو خبري غونډه کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو دوه کمشنران د رقیب ټیم په پلوي کار کوي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان د ادارات کړه وای چې کمشنران یې بې پرې دي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون د دولت جوړون کې انتخاباتي ډلې د لومړی مرستیال د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د کمیسون ټول کمشنران به طرف دي او د هیڅ نوماند په ګټه کار نه کوي. د دې کمیسون وایي زبی الله ساده د پنځمې پورز لا ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل کمر الله صالح د خپل کړي دا پاړه اسناد لري د شکایتو کمیسون او لوی څرنوالي سره د شریک کړي او یاد د رسنۍ لاري ټول ولسته وخایي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری د هیڅ چا په ګټه کار نه کوي، بلکې دغه پروسې د کامیابۍ د پاره کار کوي. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبری تورونه نه پوره کوي که اسناد شواهد لري د اړوندو ادارو سره د شریک کړي.
تیر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمشنران د رقیب ټیم په پلوي کار کوي. هغه د کوم کمشنر نوم وانه خص خو هغه په انتخاباتي تخته هم تورن کړ. خدا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه د دې ډلې ویندونو په دې برخه کې خبرو کول څه ډډه وکړه. لدی وړاندې د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د ثبات او همپلن انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبری د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په پلوي تورن کړي وو، خو کمیسیون تل پر خپل بی طرفی ټینګار کړی. خدا لومړی ځل دی چې دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسیون پر دوو کمشنرانو تور پوری کوي. لو بل خو بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون مرستیال دین محمد اعظمی په کابل کې د خبري ناشې په ترڅ کې د امر الله صالح لوري شوی دا وته داسې جواب وایي.
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اورېدلې چې څه ویلي. طبعا انتخاباتي ډلې حق لري چې ادعا وکړي، خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اورېدلې.
ټاکنیز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو د طرف په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو پخوانیو کمشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوي و چې اوس هم په زندان کې پراته دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د جدي شپږم
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري وګوري او ویلولي اف ام سلا شاریا پینځه او ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د خبرې د دې ادارې مسؤلینو د پنځ شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ له استادو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د راتلونکي اونۍ د یک شنبه ورځ به هغه ورځ وي چې په کابل ښار کې به د هغه کسانو کورنۍ او دولتي او غیر دولتي ادارو تولیدي فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نور پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناشته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه، بیا یې فعالیتونه ودریږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدی شي چې د موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي، مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سون د بیکیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
څومره وړاندې مو د کابل د حوزو مسؤلینو راوغوښتل ټول د هغو ځایونو صاحبان هغوی راغوښتل شي او هغوی ته دا خبره وشوه چې تر راتلونکې یک شنبې ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي. که چېرته دوی تخلف کوي
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تیره ماشومان په تنفسي بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړه غاړې د یو بل پوستو ته نږدې بیرغونه دروي. دا ولې په دې اړه د الیاس تایی یو تفصیلي رپورټ اورو.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اوتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دوه لارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په 35 کلونو کې ناامنه ده، هر ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې داسې سیمې ډېرې کمې دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګه بیرغ پکې تر سترګو نسي، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر المروي:
موږ پر د کندهار په سړک کې نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر جوړ راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف یې، مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا هر څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسي، اوس به وسي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنی دونه ویر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موږ پر دې لارې نه سدای هم نه باید چې د جنګ ونیسي موږ ګیر رانوسو په جنګ کې. نو دا خپله زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کوي دا بیرغونه او دا علامه.
تبلیغات چې د مبالغې یو ډول دی همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړي دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه شوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډیر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي پر رواني لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
په تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیف ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته د بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مخته بیول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یو کنډک د قمندان حاجي ګران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یو بیرغ درښکته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوارډیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نارسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول و. که په بیرغونو جګړه کول پر رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري سي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بلکل، تاسو ته معلوم ده چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي او ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپل بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه شي. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ یې تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکې کړي او بیرغ له منځه یوسي. در حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 15 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د غلوتکو ژغونه چې په هوایي بریدونو او شپری چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتی هم وي ټانګونه، کنډ او کپر، پوخ سړک، د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلي تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. تاسو کولای شئ چې په دې خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبه تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ به پانه د هر وخت او هر کله چې وغواړي وګوري. اوس هم د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره آرش همایون په استودیو کې دی. په روانه خبرونه کې به دې درسره وي.
تشکر ان صاحب.